شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تورونو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. ولسمشر دا خبرې نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو یوې غونډې ته کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو بندیانو خوشي کړي. او د پی په نوم یو تحقیقاتي مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي په نړۍ کې د دینونو د رسمیت په اړه څېړنه کړې ده. دوستانو په پیو سټوډیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل ان تاسو ته هرکلی وایم. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه او مسایل هم لرو. همدارنګه یو کلی زرقه ګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړپوړي پلاوي یا سام غونډې کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ښکېل د ایران د مرکچي پلاوي یو غړی د جاسوسۍ په تور په 5 کلونو بند محکوم شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د لوړپوړي پلاوي یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په دغه دور ځنې غونډه کې د نړۍ د 30 هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د دې غونډې یو شمېر برخوالو پر یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. دا د سام دریمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د خبر جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. د یونما لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغې پروژې له مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو له کمیسیون سره قانوني او مالي مرستې په یو چوکاټ کې تنظیمېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالي پرنیل کارډر ټینګار وکړ چې وخت ډیر حساس دی او پریکړو ته اړتیا ده تر څو دا یقیني سي چې انتخابات په خپل وخت او شفافه توګه ترسره سي. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات د راتلونکي لمریز کال په دوبی کې ترسره سي. د بادغیس امنیه قماندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په 2 ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په قادس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړې چې په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپره شوي دي. د فراه ولی محمد عارف شاه جهان د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ډلې غړي په پشترود او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره غونډې کړې دي او هغوی ته یې سلام مشوره ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا خبره رد کړې وه او په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. مشخته ازادي راډیو خبري د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ښکېل د ایران د مرکچي پلاوي یو غړی د جاسوسۍ په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی دی. دا خبره د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ورکړې خو د محکوم شوي نوم یې نه دی یاد کړی. د راپورونو له مخې د دغه پلاوي یواځینی غړی چې رسمن په جنایي جرمونو تورن شوی و هغه عبدالرسول داوری اسفندیاری نومیږي چې د ایران او کاناډا دوګونی تابعیت لري. د اټومي خبرو د مرکچي پلاوي دغه غړی ته چې مخکې توقيف شوی او په ضمانت خوشي شوی و دغه سزا د تهران استیناف محکمه تایید کړې ده. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بېرته ونیو. کرکوک په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دی چې د عراقي پوځ په خبره د نورو سیمو د نیولو لپاره یې هم عملیات روان دي. د دغو عملیاتو قمندان عبدالامیر ایارالله ویلي چې عراقي ځواکونو، پولیسو او ملیشو د امریکا په مشرۍ ایتلاف په ملاتړ د الهویجه ښارګوټی مرکز په بشپړ ډول نیولی دی او پرمختګ لا هم دوام لري. د الهویجه د بېرته نیولو عملیات د سپتمبر پر شپږشتمه نیټه پیل سو. دغه ښارګوټی د بغداد شمال ته په 240 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګرو ملتونو د اکتوبر پر 3 ویلي و چې اټکل کېږي د دغو عملیاتو د پیل راهیسې شاوخوا 2500 کسان له الحویج ښارګوټی وتلي وي. د امریکا د ځنګړو کماندو ځواکونو درې سرتیري په نایجیر کې په یوه کمین کې وژل سوي دي او دوه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پېښه هغه مهال سوې چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. په دغه حمله کې چې ګمان کېږي هغه به د افریقا په شمال کې د القاعده څنګه کړی وي، د نایجیر یو شمېر سرتیري هم وژل سوي دي. او د امریکا ټول 15 سره ژوندۍ پخوانی ولسمشان د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له 15 پولیسو سره د مرستو راټولولو په هدف د رواني میاشتې په پای کې په تگزاس کې ترسره کیږي. په دې اړه په یو خبر پاڼه کې چې د چشمې پر خبر سوي ویل سوي چې باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینټن، مشر جورج بوش او جیمی کارتر به د اکتوبر پر 28 د تگزاس په آیندم پوهنتون کې په کنسرت کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. دا خبره ولسمشر غنی نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو غونډه ته کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره په افغانستان کې د اصلاحاتو او حقوقي حکومتداري په برخه کې د شوو کارونو او شتو ستونزو په اړه د کابل د پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه لرو. همدارنګه بدام ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشی کولو لپاره د نوو هڅو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د بیسود پل د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. ولې ستونزه چیرته ده؟ په اړه به یې رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو دا خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لوړ پوړي چارواکي د فساد په تورونو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي. دا خبره افغان ولسمشر غنی نن په کابل کې د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل د اداري فساد پر ضد ځانګړو عدلي او قضایي ادارو تر اوسه د فساد په تړاو 300 کسي څېړلي. ولسمشر همدارنګه د بېوصلۍ او فقر په ستونزه هم غږېدلې. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په کابل کې دی او د ولسمشر غني نننۍ وینا یې اورېدل. دا هم د اوس سره له کابل په تماس کې دی. پردیس سهار دې په خیر خبرونه ته ستړی مشي. لتاب او ورچې د ولسمشر دغه نننۍ وینا کې مهم ټکي څه و او همدارنګه که په امید توګه د نننۍ غونډې په اړه راته وایي.
بلې ان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې نن په کابل کې د لوړ رتبه او د ناستې اسان د ناستې دویمه ورځ وه. د دې ناستې په پیل کې ولسمشر محمد اشرف غني مفصله وینا درلوده. ولسمشر غني په دریو عمده موضوعاتو تمرکز وکړ. اوله موضوع د فساد بحث مطرح کړ چې د خبره د افغانستان په تاریخ کې په اول یعنی په لومړي ځل لوړپوړي چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي، دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي دي او د افغانستان عدلي او قضایي مرکز تر اوسه پورې 300 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. او د همدارز ویل چې کچان په دې برخه کې لوستنو سره سره کار شوی، خو بیا هم بسنه نه کوي. او خدای موضوع وضاحت ورکړي چې دا د نړیوالو مسؤلیت نه، بلکې په خپله د افغان حکومت مسؤلیت ده. او په کومو برخو کې چې افغان حکومت پاتې راغلی، له دې وروسته دغه د ناکامۍ لړۍ به دوام نه کوي. بله، د پاکستان سره د سولې بحث هم مطرح کړ. ده ویل یو ځل بیا یې له پاکستان څخه وغوښتل چې له افغان حکومت سره د حکومت په حکومت مذاکراتو کې ښکېل شي. او خو یو بله موضوع چې ده اضافه کړه، ده وویل چې د کلمې غني اشاره پاکستان ته وه. ده وویل چې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ یو مسؤول ملت او حکومت ته نه ښایي چې هغوی دې په خپلو په خپله خاوره او په خپل ځای کې یعنی ترخګرو په تنځای نه ولري. درېیم بحث ډېر مطرح و، د اصلاحاتو موضوع چې د ډاډ ورکړ چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې چې د لندن او د بروکسل په کانفرنس کې کوم شمن چې د حکومت سره کړی وي رجمن چې کړی وي د هغوی پوره کېدو ته ژمن دی، یو څه یې ترسره شوي دي، یو څه یې ترسره کېږي، خو بیا هم په کوم برخو کې چې پاتې راځو د هغې ناکامي به دوام نه کوي. او په ټوله کې ډاډ نړیوالې ټولنې ته دا و چې که چېرته له افغان حکومت سره دوی مرسته ادامه ورکوي نو هغه مرسته به پر ځای لګول کېږي او د هرې سینک مصرف به دوی چې دلته په افغانستان کې کېږي حساب ورکولو ته آماده دي. بله انتخاب
ډیره مننه کوله تانه په دې موضوع به وروسته هم له تاسو نه اورو. په ځانګړې توګه په کابل کې دغه د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د استازو د روانې غونډې په اړه دوستانو اوس برا شو دې ته چې واموریدل چې ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی مرستې به بې ځایه نه لګېږي. همدارنګه په خپل حکومت کې د اصلاحاتو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې یادونه وکړه. د اصلاحات څومره ښه پر مخ تللې دي، څومره د اداري فساد پر ضد مبارزه بریالۍ وه. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت چارواکي چې د اصلاحاتو او لاسته راوړنو په اړه کومې خبرې کوي تر اوسه ولس نه دي محسوس کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
اصلاحات هغه ته وایي چې ملت ته محصول شي، بیکاري ورکه ده، نه خلک وږي دي، هو ګدایګر ډېر شوي دي، ټول ښار دی ډک دی، نو نه اقتصادي په بحث کې، نه په سیاست کې، نه په داخلي او خارجي پالیسي کې هېڅ شی تر اوسه اصلاح شوي نه دي او اصلاحاتو ته ضرورت لري.
نن ولسمشر د سامپو د غونډې په پرانستو کې وویل چې په فساد شاوخوا 300 لولپوړي او ټټپوړو چارواکو دوسیه د محل پادلی او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې دي. دغه یو راستراولنه نه ده،
نو دا خو هم دغه په قلم لیکل کېږي، دوسیه لیکل کېږي، اوس کدرې سو هم لیکلي شکه نه شکه جنرالان کې هر څوک لیکلي به، مګر موږ هغه ته وایو چې لاسته راوړنه ده چې هغه یوې په دوه روز اړیږي او خپل انتباه واخلي او دا فساد ورک شي یا کم شي. هغه ته موږ وایو لاسته راوړنه ده، دا چې موږ درې سوه نفره تحقیق ته لیږلي تر اوسه نتیجه معلومه نه ده، دا تحقیق دې ته تر اوسه څوک نه شي ویلی. دا عالي مبارزه د عالي کمیسیون د عدلي او قضایي د مبارزې د فساد په ضد جوړ کړی کابل بانک موضوع یې ورکړی، هغه ولې تر اوسه پورې نه حل او فصل کېږي چې درې سوه نورې قضیې ورته لېږي؟
تاسو له نظره څه باید وسي تر څو پورې په بشپړه توګه هغه چې ژمنې کړې دي هغه اصلاحات پلي سي، یعنې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس باید څه وکړي؟
اول خو باید چې عام و تام توافق او وحدت نظر د دوالو مقاماتو د اجرایه ریاست او ریاست جمهوری په منځ کې وي. اول د دوی دغه فرق د دماغي او فکری او دا تفاوت چې وجود لري دا دې باعث شوی چې هغه لایقه په اساس د مهارت او د مسلکیت په اساس باندې تقرریګانې صورت ودنی شي. که داسې برنامه دوی رښتیا ولري چې موږ اصلاحات کوو، دا د بلت ووایي د پلان په اساس اقتصاد کې دغه شیان دي، یو دوه درې لس سیاست کې دغه دي، او فرهنګ کې دغه دي، خارجي سیاست کې دغه دي، او موږ دغو نه پرسنټ په دغو کې رسېدلي یو، هغه د تاسې وینې لمسوئ چې په سترګو څوک ویني، او که فرض نه وي نو وایي موږ کړي دي، اما سړي ورته نه لرو چې عملي یې کړو. داسې دې ووایي نظر دې ته چې وایي موږ لاسته راوړنې لرو، موږ خو تر اوسه نه دي لیدلي.
دوستانو د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې د افغانستان د حکومت او د اصلاحاتو او همدارنګه د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر بهیر نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نوي اورېدلی شي. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلي سر غږونه ډرامه او ورپسې د ډرامې د یوې موضوع په اړه بحث لرو. یوسف خان ځدران نن د ښوونې او روزنې د برخې له یو مخکښ سره په دې غږېږي چې کنجونه مخکې له دې چې د زده کړو دوره بشپړه کړي په کور کې نیول کېږي، ټولنې او کورنۍ ته یې څه زیان رسېږي. وروسته وایي دا اوري چې د امریکا ولسمشر ښایي د ایران په اړه خپله پالیسی د راتلونکي اونۍ په وینا کې بیان کړي، خو تر دې مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان د اوسمهالو صادراتو کچه دوی ته په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او وړ چې د دغه هیواد صادرات نور هم زیات کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان صادرات 6% ته رسېږي چې په خبره یې دا نه افغان حکومت او نه هم ملت ته د منلو وړ ده.
تقریبا څلور یا شپږ فیصد پورې نهایت دغه موږ صادرات لرو چې دا په هیڅ صورت کې نه د افغانستان دولت ته د منلو وړ دي او نه خلکو ته.
د شغل کمینزاده په خبره د دغې کچې د لوړولو لپاره په یو شمېر پروګرامونو کار شوی دی چې د افغانستان اقتصادي شورا او ولسمشر ته به وړاندې شي. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري پروګرام مسؤل وایي چې یاد پروګرام د ښځو پر اقتصادي وضعیت ښه اغېز کړی دی. د یاد زون د باغداري او مالداري د پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو پروګرامونو په لړ کې په دې وروستیو کې د دیرش په شاوخوا کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي چې په لومړي پړاو کې له هر فارم څخه 1500 چرګان بازار ته وړاندې شوي دي. ښاغلی ملاخیل زیاتوي د چرګانو دغه فارمونه په تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې جوړ شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکي وړه 1150 افغانۍ، یو 50 کلی بوجي بره 1380 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي وریجې 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1170 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه سباون کاکر در واورول. د امریکا ولسمشر خایي د ایران په اړه خپل پالیسی د راتلونکي اونۍ په وینا کې بیان کړي. دا وینا د اکتوبر د 15مې تر ضرب الاجل څو ورځې مخکې ده چې تصدیق وشي چې تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال پر موافقې درېدلی او که څنګه. پر همدې موضوع د خبرو لپاره سره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، ترامپ به دا وینا چیرته کوي او د دې ضرب الاجل په اړه راته یو څه معلومات راکړي.
مننه انت صاحب، ځینو چارواکو د نوم نشودلو په شرط د چهارشنبې په ورځ ویلي چې سپینې ماڼۍ د وینا ورځ په واشنگتن کې د اکتوبر په 12مه ټاکلې ده. ترامپ د اکتوبر تر 15مې وخت لري چې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړي چې آیا ایران اوس هم د اټومي موافقې سره سم چلند کوي او آیا دا موافقه د امریکا ګټې په نظر کې نیسي کنه. که د ترامپ اداره تر ټاکل شوي ضرب الاجل پورې تصدیق ونه کړي چې ایران د موافقې سره سم چلند کړی، کانګرس په پشپېتو ورځو کې پریکړه کوي چې آیا پر تهران هغه بندیزونه بیرته لګوي چې د اټومي موافقې لمخې لري سوي. د امریکا د یو قانون لمخې دا بندیزونه د 140 ورځو لپاره ځنډیدای شي. دا په دې معنا ده چې د امریکا حکومت هر څلور میاشتې وروسته وضعیت وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې وزارت به ولسمشر ترامپ ته تر ضرب الاجل مخکې د امریکا د ایران د اټومي موافقې په اړه یو شمېر انتخابونه ورکوي چې د ایران په اړه پالیسی څه وړ پر مخ ولایسي. ټیلرسن وویل چې مخکې تر دې چې امریکایي ملاتړ وکړي په اټومي موافقه کې د ځینو تغیراتو اړتیا ده. د ایران د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشنبه په ورځ وویل چې امریکا باید تر هغه وخت له ایران سره د اټومي موافقه یو لوري پاتې شي چې ثابت کړي چې تهران له موافقه سره سم چلند نه دی کړی او یا چې دا د امریکا له ګټو سره سم موافقه نه ده.
ډیر زیات هم مننه دوستانو ملالۍ بشیر وچی د هغه سپاره معلومات درکول چې ویل کیږي د امریکا ولسمشر به د اکتوبر د میاشتې د 15مې نیټې تر ضرب الاجل مخکې په یو وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله پالیسي او خپل دریز روښانه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو لپاره یو پروګرام لري. دا چې دا افغان بندیان ولې د سولې عالي شورا خوشي کوي، ولې د خوشي کېدو هڅه کوي او له کومو لارو به مخکې ځي، په دې اړه د دې شورا مرستیال قاضي امین وقات په کابل کې زموږ له خبریال اکرام الله اکرام سره غږېدلی دی. نور معلومات یې پر دې موضوع راټول کړي دي. اکرام، خبرونې ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر اوسه. دا راته ووایه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو هڅه کوي. دا کم طالبان دي؟ ولې د افغانستان د سولې عالي شورا دا هڅه کوي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستاني زندانونو څخه د افغان طالبانو د راخلاصولو پروګرام ترتیب کړي، خو باید په دې اړه لومړی له پاکستاني چارواکو سره خبري وشي. ښاغلی وقات وویل په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې پریکړه وشي چې څه وخت دا هڅې پیل شي. ښاغلی وقات وویل
دا یو پلان په شورای عالی سول چې آماده شوی دی، اما عملا په دې باندې کار نه دی پیل شوی. ګورو چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله آماده کېږي او نه د خپله مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبیني داره.
نوموړي په خپلو خبرو کې د زندانیانو د تبادلې کلمه هم وکاروله، خدای ونه ویل چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کوم شرایطو کوم زندانیان تبادله شي. د سولې عالي شورا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو شرایطو توپیر کړي، اوس پاکستان په دې برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کابینې په غونډه کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په مسلې بحث شوی دی. له دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو ښه بدیل بللی و. د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال هم د ښاغلي کرزي په غوښتنه پاکستان نږدې 10 تنه طالب بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړل چې د یو شمېر خلکو د اندېښنې سبب وګرځېدل. د ملي شورا غړو یو شمېر مدني فعالانو هماغه مهال ویلي و چې دا کار به د سولې په پروسه هیڅ مثبت تاثیر ونه لري او برعکس به دا خوشي شوي طالبان بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګېږي. خو اوس په ملي شورا کې د خلکو استازي د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب بندیانو خلاصول پر ځای اقدام ګڼي، خو د سولې پر پروسه د مثبت تاثیر په برخه کې هیلمن نه دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی ویلي چې پر پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو ممکن د سولې پر لور دروازې خلاصې شوي وي، خو که د طالبانو تبادله یا خلاصول د پاکستان پر خوښه ترسره شي د سولې په پروسه مثبت تاثیرات نشته.
خودی افغانستان دی دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندان راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبان او اوس د هغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د پاکستان د سیاست د تغییر خبر ورکړ او ویل چې په دې اړه یو څه احساس کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې غیر دولتي شورا رئیس ګلرحمن قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو راخلاصول کولای شي له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې یو شین چراغ وي. بلې انسب
لا تاسو مننه کوم اکرام. دوستانو، د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمیر افغان طالبانو د خوشی کولو د هغه هڅو په اړه چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې کوي، له کابل نه تاسو ریپورت اوریده. دا د ازادي راډیو ده. نن پنځشنبه د میزان 14 نیټه ده چې د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي او د ښوونکو د درناوي لپاره بیلابیلې غونډې پکې جوړیږي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی د دې ورځې په اړه یو ځانګړی ریپورت چمتو کړی چې اوري.
ایو الله نومې سو مهربانی
په افغانستان کې د خون کې ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د دغه هیواد ډیری خون کې لا هم لګڼو اقتصادي ستونزو سر ټکوي. افغان خون کې شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د لیمې په نامه یوې خون کې ازادي راډیو ته وویل کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د معاش د لارې کرا هم نه برابرېږي، څه خاصه د هغه د خپلو بچیانو تحصیل کې مصرف کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي و چې په راتلونکو کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې معلم اکرم الدین وایي حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د ښوونکو د ژوند ښه کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اوس مهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډېر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده کړې. اوس مهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین کمبل مادي امتیاز نه لري چې دوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې په ښه فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډیر خون کې د سرپناه یا کورونو له نشټوالي سره هم مخ دي. دغه خون کې وایي ل خپل تنخواګانو د کورونو کرایې ورکوي چې له دې عمله د دوی ستونزې سو برابر زیاتېږي.
سید محمد منوم دی استاد ما، موږ سره دولت د نمرو وعده کړې و او چې نن درکو بل درکو څوم کال دی چې څلور پنځه کال خو زما په دې لیسه کې وشو زه استاد ما، او د نمرو وعده کړې ده چې تاسو نمرې درکو کور درکو. اوس یو ځای خو موږ ترا کې چې موږ په دغه معاش باندې ولاغه قسم څه چې اردو غ درس هم خوند کوي او تدریس هم خوند کوي شاګردان ته، که ځکه ذهني جوړ نه یاست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ورکو.
له دې سره بیا یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د ښوونکو روان ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی ښوونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
زرغونه دولسم سنف شاګرد ده، د استادانو کم معاش زمونږ په درسونو باندې هم تاثیر کړی، ځکه هغوی په وخت لکه کله حاضري نه ورکوي، همدې دپاره زړه نه ښه کوي چې مکتب ته راشي. معاش کم دی، هغوی نور ځایونو کې کار هم کوي، بل ځای کې استادي کوي، شخصي مکتبونو کې استادي کوي، دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکوي، ځکه معاش کم دی. د دوی زړونه مات دي او باید د دوی معاشونه ډېر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر دا مهال د کمیت له مخې د ستاینې وړ خو وړتیا یې ډېرې اندېښنې زېږولې دي. یو شمېر کسان په دې اند دي چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ګاونډیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې له پلوه وروسته پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پاتمن وویل د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ستونزو سره مخ وي.
کله چې ښوونکی نارامه وي دی څنګه کولی شي چې خپلو شاګردانو ته درس انتقال کړي؟ موږ باید شته امکانات سم او مؤثر استعمال کړو. همدا اوس د پوهنې په نظام کې په انکشافي برخو کې خلک ډېره معاش اخلي چې هغه د ښوونې په نظام باندې مثبت اثر دومره نه لري. کامدغه امکانات موږ د هغې برخو نه را انتقال کړو د ښوونکو برخو ته، یو مقدار کومک د ښوونکو سره کېږي، او بل بلنه به کورنیو ته داوي شي او حکومت ته داوي شي او داسې طرحه جوړه کړي کورنۍ ځان سره شریکې کړي د اولادونو په روزنو کې او هغوی ته دا مسؤلیت احساس ورکړي. د کورنیو کومک او د دولت کومک که یو ځای شي موږ به په لنډمهاله موده کې وکولی شو د ښوونکو سره مرسته وکړو.
اوس مهال په افغانستان کې 1,00,000 ښوونکي په نږدې 2,000 ښوونځیو کې 5,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي چې له دې ډلې 33% یې ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ښوونکو ډېرې ستونزې هواري شوي او تر 15,000 پورې ښوونکو ته نمرې هم ویشل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی لپاره معاشونه په خپل وخت ورته رسیږي، په کوم ځایونو کې چې دوی ته درسي مکلفیتونه ډېر ورکړل شوي دوی ته حق زحمه یا بالمقته استادان معرفي کې یا حداقل دغه اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي دغوی لپاره اضافه پیسې ورکول کېږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې چې کوم یو مثلا تر 15,000 ښوونکو ته موږ نمرې ویشلې دي، دا مورته حل کړي دي. لږ تر لږه په دوو برخو کې موږ نوښت راوستی دی، او دا چې د ولسمشري ماڼۍ په هدایت سره مو منطقوي معاشونه دوی ته سکال منظور کړي دي چې دوی ته ورکول کېږي په ځانګړو مناطقو کې، او تحصیلي معاشونه چې مثلا 2,000 روپۍ لیسانس ته ماستر ته یا پی ایچ ډی والا ته چې دوی لري په هر یو په معاش کې 2,000 روپۍ افزایش راځي.
نوموړي همدارنګه ویل جمهوري ریاست او د ښار جوړونې وزارت ته وړاندیزونه شوي چې ښوونکو لپاره ځانګړي ښارګوټي په پام کې ونیسي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د ښوونکو د ستونزو د هوارېدو خبره کوي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون غړي په پوهنیز ډګر او
په ځنګړي ډول د خون کو غنو ستونزو ته اشاره کوي. د دغه کمیسون یو بیغړی راځي سادات منګل په دغه ازادي رډیو ته ویل،
بدبختی په معرف کې ده چې څو مختلفه ګروپ کار کوي او ټول از فکر کما رهبری د معرف یو ستاسو شخص سور کړی ده چې هغه اصلا د معرف د تشکیل نه خبرم نه ده او یو ورځی کارم نه ده کړی. ستونزه بد ازي کده یو ملم یو دی کوم قرار کی وزیر صاحب چراشی د سفر نه هغه بیرته غیر قانونی بل سکور ولیږي. مشکلات د ملمین زیات ده، ماشونه وخت مثلا اضافه کاری چور کوله هغه په بند شوی ده. رئیس جمهور فرمان په اساس لاقل هغه ماش خو په وخت ورکړی شي. شپږ میاشتې د بودیجې نه تیر شوی چې پروف شوی و ملمین ماش نه واخسته.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا دغه ادعاوی ردوي او وای خون کو ته ماشونه په وخت ورکول کیږي او د خون کو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدامات وشي. خو د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېره د پوهنې نظام او د خون کو روان ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي، د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوري د معلم د ورځې په مناسبت مو ځانګړی ریپورت اوریده. اوس هم یو بیا پام کوي د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د لوړ پوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په دغه دورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 30 هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک کړ. د یونما لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغې پروژې له مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو له کمیسیون سره قانوني او مالي مرستې په یو چوکاټ کې تنظیمیږي. د بادغیس امنیه قمندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په قادس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړه چې په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه شارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بیرته ونیو. کرکوک په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دی چې د عراق پوځ په خبره د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات دوام لري. د الهویجه د بیرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 28 نیټه پیل شوی و. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې شکیل د ایران د مرکچی پلاوی یو غړی د جاسوسي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی دی. د اټومي خبرو د مرکچی پلاوی د غړی ته چې مخکې توقيف شوی او په ضمانت خوشي شوی و دغه سزا د تهران استیناف محکمې تایید کړې ده. د امریکا د ځنګړو کمانډوز وکونو درې سرتیری په نایجیر کې په یو کمین کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي دغه پېښه هغه مال شوی چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. او د امریکا ټول 15 سره ژوندۍ په خواني ولسمشران د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له توپان ځپلو سره د مرستو درټولولو په هدف د رواني میاشتې په پای کې په تگزاس کې ترسره کیږي.
دوستانو د ننګرهار د بیسودو د پل د ستونزې په اړه چې یوه له دایمي ستونزو نه دا رپورټ د وخت کمی له کبله نه شو خپرولی، زموږ په نورو خپرونو کې د خپروي ژمنه درسره کوو. راځو خپل ونیس پروګرام ته. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي او وروسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران بحث لري.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې ښوونکي د نجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې. اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د احمد پلار سره مشي
خدا شي عمر پام کا چله زینه راونه ولېګي
اکراول بیگم مجبورم چرا ویش کوم نه ګوري انګور په خدي ته خو ځان کو نه چیاو
واخزه سر زره کارونه لرم اصل خوشی بانی خو نه کوم
ته دې لاس راکه چې سل زینه در کوزشم
درسی ورو لک پام کا چونه ولګه
یو څنګه میرا وش کول ځینې وخت کې ته به درخ کڅوړی ور واچو راته وای وساتي
ښه رښتیا احمد چیرته دی چې کومک در سره کړای وای
احمد غریب دی یو لاس چیختن دی د کار زړه می نه پې کیږي
ښه ده خو نن می هیڅ کار ته لاس نه ورځي زړه می ډیر خپه دی
الا لکه چې خاورې می په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي
واخزه خوله دې په خیر خلاصه وه داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي
نو ګلالۍ څه وویل
هله وې وویل بیا یو دم په ژړا شوه
وایي زه دې ومرم
سخت یې وژړل له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله
چې داسې ده نو خامخا خبره شته له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم
تر سبا پورې یې مه ځنډوه همدا اوس ورشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده
سلام ګلې ترورې بې وخته مېلمانه منې
ګل پری لورې خود منمه مېلمه خو د خدای دوست وي بختور ته به ورځي
السلام علیکم
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې
ایماندارې شې ترورې خدای دې د لمسیانو څښتنه که
په خدای دې برکت شه لورې مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه
ښه ده زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې
په غوسه نه وم موسا ګل زوی مې راباندې ګران هم دی خو لیږ ساده دی کار ته یې لاس نه ورځي او نه په وخت کور ته راځي
واده ورته وکړه وایم داسې به سم شي لکه د سرندې تار
په خوله دې برکت شه لورې د موسا ګل واده خو مې لوی ارمان دی خدای دې ښه ناوي په نصیب کړي
آمین
لورې پوښتنه دې عیب نه وي دا دې ونه ویل چې څنګه راغلې یې
داسې ده چې ما خدای دا ته به ډېر عمر پس خدای اولاد راکړي په خیر
مبارک لورې مبارک او
ترورې ښاته شي خو زما دا اول اولاد دی زه وایم چې کلینیک ته لاړه شم ښه به وي خو ترورې یو خدمت به راته کوې
ترورې در نه جار شي ولې به خدمت نه کوم ته خو مې پوهه که
داسې ده چې خدای داد راباندې ظالم شوی دی اوس مې کلینیک ته نه پرېږدي چې ډاکټران یې واکسین راته وکړي او
نو ته څه وایې لورې چې زه خدای داد ته وایم چې کلینیک ته دې پرېږدي
نه نه ته ما ورته وایه موساګل زوی دی زما د خاوند ملګری دی هغه ته ووایه چې خدای دې ته نصیحت وکړي چې ما کلینیک ته پرېږدي
ښه ګرانو همکاران تاسو پوهیږئ چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عامه نظم ټینګول او امنیت راوستل دي تر څو خلک په امن کې ژوند وکړي که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي نو پولیس هم خپلو مقصدونو ته داسې ښه نه شي رسېدی
ستاسو خبره سمه ده خو نام خدای دې وي موږ داسې افسران او افسرانې لرو چې په دنده مین دي او خلک باور پرې لري
امر صاحب د خلکو مال ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي
افسر مرسل پوهیږم دا نن هم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده یې په ایمانداری ترسره کړې ده له یوې کورنۍ دفاع کړې ده
نه پوهیږم چې دا به څوک وي
امیر صاحب یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي اتلولي کړې ده اتلولي
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی د ټول وطن قهرمان دی زموږ اداره به له ستایلیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکړي.
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نوې ولونه اخلي.
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان وتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرینو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چې کړې ده افسر مرسل ده.
مرسل په رښتیا کامیاب افسر ده. د وظیفې سره اخلاص او مینه لري، ځکه خو کامیاب هم ده.
ښه خبره خدا ده چې په کم وخت کې غله وپیژندل او ډېر زر یې ونیول. د افسر مرسل د لا زیاتو بریاو په هیله.
کور مو ودان چې خپل اتله نازوئ، خدای دې تل کامیاب لري.
امیر صاحب، ستاسو ټولې د کور ودان وي چې زه مو دومره مهمه وبللم او ټولې ادارې په ما باور وکړ.
چې دا سیدا دا وای چې څنګه په ګډاو په سندرو راغلی.
د موسی ګل مورې سنم ګلې ته وای ښه، زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شو خورې غوندې طرفه کې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ وو رښتیا دلاور خان سړی رالیږلی و، ویلې چې موسی ګل په مځکه او فصلو کې نشته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي. ته وای ښه، ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې ده نو ادې اول یې ته راته وایه. ته وای ښه.
ښه، داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه. هغه ستا خبره ته وای ښه.
ښه، ته وای ښه. نو څه ویل؟
ویل چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیره در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه، زما ښکلی زویه.
یاره مورې سنم ګلې، چې دا ښکلی مې بولي ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیره دا و چې ما ته هم خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې، ته هم واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه شم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه، میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دې؟
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نشته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وای ښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، هسې بله خبره مې درته کوله.
دا دی مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي. ته وای ښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یوې بلې خبرې ته ډېره خپه وه.
کومې خبرې ته؟ ته وای ښه.
امیدواره ښځه ده، بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډاکټرانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی، نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډاکټرانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی. ادې ته وای ښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې مېرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وی سنم گلی موری دا خبره بخاما خاور تا کوم توای که کاغه سرتم با بنیاده می اومنی
دا سادی راډیو درنو اردوونکو سلامونه. ډرامه مو په خیر واورېده. اوس په دې هیله چې روغ او جوړ وئ ستاسې خپله خپرونه پیلوو. په ډرامه کې مو واورېدل چې ګلالۍ له واده وروسته هم د خپلو زده کړو د پوره کېدو هیله لري، خو په وړاندې یې خسرګنۍ ودرېږي. هو، په افغاني ټولنه کې ډېری نجونه چې عمرونه یې لږ غټېږي، له شپږم ټولګي اوړي او یا واده کېږي بیا، نو د زده کړو په شمول د پرمختګ ډېرې لارې یې په وړاندې بندېږي. خو اصلا دا مخالفتونه او خنډونه نه یوازې د جینۍ بلکې د ټولې کورنۍ لپاره څه پیغام لرلی شي؟ په همدې اړه د پوهنې په برخه کې لیو مخکښ او د پوهنې وزارت د پخواني سلاکار عبدالستار حیات سره خبرې کوو. او په 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ستاسې غږیز پیغامونه اخلو. په همدې ډول که غواړئ مخامخ اړیکې را سره ونیسئ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید د تخنیک په برخه کې را سره مرسته کوي. مخکې له دې چې بحث پیل کړو، د ښوونکي ورځ چا چې زموږ ژوند د دې لپاره په خپل ژوند ډېرې تنګ سي تیرې کړي، ډېره مبارکي وایم. مونږ چې دلته د ښوونې په بهیر د دې خپرونې له لارې ډېر وخږېږو، باید وایم ښه ښوونکي د ټولو بریالیتوبونو هنر او کلي ده. ښاغلی حیات صاحب، تاسو هم په دې برخه کې یو مخکښ پاتې شوي، د مبارکي تر څنګ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
ډېره مننه. او ستاسو مننه کوم. ډېره مننه که زه هم خپل د مبارکۍ پیغام ټولو د نړۍ په کچه ټولو ښوونکو ته او بیا په ځانګړې توګه د افغانستان ښوونکو ته ډالۍ کوم.
او افغان ښوونکي روغتیا هم د یادولو وړ دي، خو په دې برخه کې د زده کوونکو د ښوونکو په وړاندې باندې ګڼ خنډونه شته. د زده کوونکو په تېره د نجونو زده کوونکو په وړاندې باندې موږ په خنډونو د دې خپرونې له لارې غږېدلی یو، نو دا پیغام ځکه هم مهم و چې باید ورکړی مو وای. یو ستونزه چې نن باید بحث پرې وکړو استاد، هغه دا ده چې کله چې زموږ ډېر زده کوونکي خویندې یو عمر یې لږ غټېږي یا وادېږي، بیا نو د زده کړې له بهیره پاتې کېږي. فکر کوئ چې دلته اصلا زیان چاته رسېږي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. شغل زدران سيب طول مخي تاسو تا أو استاسو ديرو درنو تخنيكي همكاران و ددي برنامه ديرو زتمند و ردون كتا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دير مننا حياتو
زدران سيب كمانگو تاسو دناري اغا حوادونشي اغوية دير مخي تللي دي اغا وگورو، نو موږ به پیدا کو چې د هغې هیوادونو د پرمختګ یو د لوی لاملونو نه دغه و چې هغې د دغه آیت مبارک چې ما ستاسو په حضور کې ولستو او اورېدونکي بیا اوري، د دې په مزداق عمل کړی دی. په دې آیت کې الله جل فرمایي چې زه په تحقیق سره د هیڅ قوم په حالت کې بدلون نه راولم، مګر دا چې قوم په خپل حالت کې بدلون راولي. اوس خبر راځي قوم ته، چې قوم نه مرام څه شی دی. قوم عبارت د ټولو هغه غړو دی یو ټولنې چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې ژوند کوي، که هغه نر دی که ښځه ده. که هغه یو طرف ته راواړو چې هغه د دولت او حکومت یې د رئیس جمهور نیولې تر د دولتي ادارې اخرنی کس چې هغې ته مونږ به هغه اجیر بالمقتم لازم وایو هغې پورې. او په ټولنیز اړخ کې چې مونږ وګورو، مثلا په تجارتي اړخ یو لوی تجار او هغه څوک چې په سړک کې د کار په تمه ناست دی او دا دنده نه لري، او هغه او په بل اړخ کې په نهادونو کې که مونږ مثلا په دغه نه راونیسو د سیاسي احزابونه، ټولنیزې شوراګانې، انجمنونه، اتحادیې، قومي شوراګانې، د علماو شوراګانې او ځانګړي افراد تر هغه پورې چې هغه په دغه کې په غره کې د خپلو سرو سره شپون دی. او
په وړاندې مونږ چې په کومه موضوع غږېږو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ټول پکې ښکیل دي او دخیل
دي، دا ټول پکې برخه لري. نو د دې معنا دا ده چې ښځه هم پخپله یعنی د دې ټولنې برخه ده او د ټولو نه لوی اغېزمن رول لري. او اغېزمن د ټولو اغېزمن رول یې دغه دی چې د هر انسان د هغه راتلونکي دغه د مور د غېږې نه پیل کېږي. که دغه مور خوشحاله ده، دغه مور ته د ژوندانه ټولې ښې اسانتیاوې برابرې دي، نو او هغه ته چې کومې مثلا انساني اړتیاوې دي، لکه اسلام چې دا ویلي دي چې تاسو باندې په نر او په ښځو علم فرض دی، دغه فرایز دغه ادا شوی دی، هغه ته د فرض د ادا کولو اسانتیا ورکړل شوی دی.
هغه خبره لکه چې د غیګ وروسته بیا د زده کړو بهیر دی چې هغه غیګ څخه پیلېږي، د کور څخه پیلېږي. هم که په دو برخو کې خنډ
خبر مثلا خرابو مانا دا دیو فامیل ژوند خرابو، دیو ټولنې ژوند خرابو، ځکه د ښه ټولنې ژوند ممکن دی د ښه افرادو سره، د سالم افرادو چې جامې تړلی شي. نو که د مور د غیږې نه یو سالم انسان، یو مؤثر انسان ټولنې ته نه وړاندې کیږي، نو هغه ټولنه څنګه سوکاله او خیرازه کېږي؟ د دغه ځای نه راځي. نو دلته اوس څو ستونزې دي. هغه دا دی چې یو ستونزه زموږ استاسو دغه غیر اسلامي انانی دي چې مونږه رواج دي چې د ښځې د کوره بهر ایستل شرم دی، دا عیب دی، دا خبره نه ده، دا ضروري نه ده. ښځه باید په کور کې ناستی او ښځه هیڅ، یعنی خلک هغه وخت ته بیرته ورستنیږي چې اسلام نه مخکې دوره د جهالت هغه ځای بیرته ورستنیږي. او اوس خو نو الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ ته د اسلام دین یو مکمل قانون د ژوند راکړل شوی دی، له طرفه لوی احسان دی، لوی نعمت دی. لاري دغه باندې ځان خبر پکار دي، په دې عمل کول پکار دي. او په دې کې د اسلام په دین کې د ښځې حقوق ته، یعنی یوازې د ښځې د حقوق خبره نه ده، د ښځو په اصطلاح د هغې احترام او مقام هغه خلکو ته خوده شوی دی چې ښځه خپل مقام لري، نه یوازې حقوق. حقوق خو به اخلي، یعنی په بعضې مواردو کې، په ډېرو مواردو کې داسې راغلي چې د ښځې مقام او د هغې حقوق د نارینه نه زیات دي. رسول الله مبارک ده، یو صحابي پوښتنه کړې، یا رسول الله سره د قربان شم، په ما باندې اول حق د چا دی؟ او ته فرمه چې د مور دی. وایي چې دوم حق د چا دی؟ وایي د مور دی. وایي درېیم حق د چا دی؟ وایي د مور دی. وایي څلورم وایي د پلار دی. نګوري، یعنی د دې معنا دا ده چې یعنی دغه حق دی او چا په یو چا اس نه ثابتېږي. هغه په دې خاطر چې هغه اغیز لري، هغه مور ده چې هغه د اولاد او د نارینه په تربیت باندې دغه اغیز دی. نو موږ به د دې ځای نه متوجه اوسو چې موږ باید ښځې ته مینه یاس یو عادي مخلوق فکرونه کوو. هغه ډېر یو مهم مخلوق دی، هغه ډېر مهم غړی دی.
کلتوری ڈراما کیو تمثیل تصویر ہم داد نو پوڑان دی سٹول پوہا وے پکار دے سکول پکار لگتا لگ دے پوئش جدائے حق تے او دی سالے میں ٹولے نے جڑ دو لپارا دی بیتا کارو کی
زدران سے بودے کو خمگو تا سوڑیر پاسان پوئی دو چی پوہن معارف خون و روزن علم دا ہر شیان دی چی ہر انسان دغه حقوق او دغه پس کې نور اوسې انسانان حقوق
او هغه اهمیت یې بیان کړو. او ځنکو ته به هم وایم چې که تاسو په دې اړه باندې چې په کوم عمر کې یې ستاسو په اند مخالفت وشي د دوی د زده کړو نور پرمختګونو بهیر اصلا خو په کار نه دی، او که کېږي د خلکو لپاره به ستاسو پیغام څه وي، نو خپل پیغام مو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدي، موږ ته رارسېږي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی، د دوی غږ ثبت شوي، دا پیغامونه سره اورو.
تاس په ډرامه کې راغله چې کله چې ګلالۍ وجدل نو دلاور خان د هغه شرط سره منلې و چې زه به تا مکتب ته پرېږدم. اوس چې دلاور خان د خرافات او رواجات څخه استفاده کوي او د ګلالۍ شرط نه مني، هر څوک چې خپل د کوم د جوړ سره داسې کوي چې د دوی لیکل اوس په نیمایي کې پاتې کېږي، دا ونجونو ته په آینده کې هم ستونزه ده او کورنۍ ته هم ستونزه ده او د نجلۍ مایوسه کېږي. نو زما په نظر باید ګلالۍ او اسلم او شفیقه چې د دلاور خان ښځه ده، دا باید په ګډه مبارزه وکړي تر څو چې دلاور خان و دې ته راضي کړي، تر څو چې د ګلالۍ شرطونه ومني. ما دا نظر دی ساز دایمي همکار کاری سره پښتون. سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو دې چې دا وګورې مکتب
بله السلام علیکم نبی الله زبلین دا وقت لغزنی نفیغان فیردم. بله یو تیداب انجونی حتی کهی تعلیم کهی غالی تیزان دا درسری پر هر ورسوی و کلشی دا چکی ذکری خلاصوی غالی تیزان پاندن پاماری پکی او حتی زان دا درسری پر کچی ورسوی و سرسم دستی دا نوی کور یا واده ای سنبالی دی کله چې هغه انجلی هغه کور ته نوی کور ته دی هلته هغه کورنۍ ورته د زده کړو کولو اجازه نه ورکوي نو خواري کوي ډېری سختۍ ګالوي یعنې ډېر وخت درس وایي کله چې دا وخت پوره کېږي ځان منزل ته خېزوي خو هغه زده کړې په نیمایي کې پاتې کېږي آیا دا به دې سره ظلم او جیپانی او آیا ضرر به یا و دې او د دې کورنۍ ته نه رسېږي؟
ډېر مننه هغه اوریدونکي وو چې موږ ته یې په 0 غږیز پیغامونه پرېښو. توخي صاحب راسره مخامخ په لاین کې دی. توخي صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. پوهېږي چې وخت مو ډېر کم دی، لنډ پیغام مو اورو او که پوښتنه لري هغه.
مننه تاسو او مېلمانه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. موسیقی هم در نظر وکو چی طول خودانه باید با تعلیم چی خاصتا زنانه باید تعلیم ترلاسه که پر دیخو مردی خبری کری خدای دیو کهی چی زمور وقت و زمور امنیت پرزای چی و در محترم ملمانه زخمی در پستانه در سکول پکار دی موسیقی ولی چی چی دیز تزمینه مسایده که چی زمور شدی او زمور زنانه باشی واده شی و اغا در خلق در پاره
و پی و خاص عمر که دو دی در پرمختگون و مخالفت هونه شی لکه مونگ طول نکی چکی گیر دیره من نتو خیصه پستاسو پختنه مونگ واخسته لان پیغام مهم خپور شو. بلا اردون که راسه رشته بخیر راغ لیخ پرون تستری مشه لطفاً لک زر خبری که وی کلاوم چاڑی که وصلیگی بخیر راغ لی میربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. میربانی کم زنه دی زنگ اڑی کنی ولی دا زنگ دی وحاله دی او چو ویل غواره؟ اردن کې خبرې نه کوي. بل اردن کې هم را سره شته خبرونه یوازې تر یوې بجې د نو ستاسو لنډ پیغامونه موږ ته په کار دي. بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه. وعلیکم السلام. ځان دې معرفي کړه.
معرفي عثماني هم هلمند نه اړیکه
لرم. او عثماني صاحب مهرباني د موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو.
زه به دومره وایم نن خو د ښوونکي د ورځې مبارکي تاسو ته وایم چې د ښوونکي مقام ډېر غټ دی.
بلکل.
خو بدبختانه چې موږ په هېواد کې په کمه سترګه د چارواکو لخوا کتل شوي، نور د خلکو لخوا خو نه دومره کتل شوي، لکه چې په نوره نړۍ کې چې د ښوونکي تیری دغه هېواد
بالکل د موضوع په اړه هم کړه شو خون کې اهمیت تاسو بیان کو. بل شک چې څومره هم بیان شي کم دی. کله چې په یو خاص عمر کې نجونه د تعلیم مخنیوي کې د نجونو تعلیم مخنیوي کېږي لا ودیږي یا شپږم ټولګي نه وړي، دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې دلته
موږ تاسو علما دا اوس په دې عرصه کې ډېر رول لري که اوس موږ په د ممبرو باندې یا د علماو نه اورو چې د ښځو لپاره بېخي له کوره بېله ضرورت ده، د اشد ضرورت ده چې هغه د کور سره هغه هم د سودا دپاره د ضرورت دپاره وځي د بازار به سودا را وړي، دا دغه علماو نه موږ اورو او نور هېڅ دې ته ضرورت نه شته، ځکه چې په ښځه باندې هغه دیني علم فر علم نه وایي. دا نه ده، دا نه ده جایز چې دا کله دې ولاړه شي په سین کې پردې خو سره ناستې پونتون کې ناستې بیا دې په شبا کې ناستې
حیات
سره موږ خدای وایي نه موږ رسول وایي.
بالکل ستاسو پیغام موږ پور کړو. اما حیات سره بعد من تبصره لري درته پی ډیر مننه اوردون کو ته دې مچ تاسو اړیکې زمونږ سره وي. خو ستاسو ګڼ پیغامونه په هیګم چې پاتې دي 0
 شمیره ستاسو خدمت کړه په دې اړه خپل نظر نه راته پریږدي. مهرباني حیات سره د اوردون کو پیغامونه
د اورونو چې زمونږ دغه برنامه اوري او پیغامونه کړه دینه زمانونه کوم زمنګ دغه ورستنی ورور چې دوی د خزو د واکونو او د مسولیتونو د دندو پاکل او د اسلام له نظر د خزو د حقوق پاکل خبره وکړه. بل هغه کوم علما زمنګ استاد سمولیان چې په کلو باندې کې خبري کوي په دیاکله نو هغه شاید هغه خپل فکر او نظر مطابق خبره کوي. خو مخکې متصویل چې نه اسلام علم نر او خزه باندې یو برابر فرض غني او علوم ټول ازري علوم دي چې دغه د انسان ژوند جوړيږي او واقعا چې نه ديني علم د ټولو ناول دي ځکه دین هغه قانون دی د ژوندانه چې مکمل دی او ورسره بشپړي نو د تزر ارزه مغه د موږ مخکنی ورور پښتنه ته چې موږ څنګه او کوچی د خپل لورګانی او د خپل خورګانی
د تعلیم ته زمينه برابر
شي زمينه د تعلیم برابر شي نو ګوري دا بیا خبرم د جته راځي چې موږ ستاسو د ټولنې خلک په هوی پیدا کې پدې اکله چې دا د دوی قانوني او شری حق دی چې
په دې کې ام ویلو چې دا د دوی سره ظلم نه دی چې زده کړی پنی مې منس کې پری خودل کی
بالکل خو چې چا ته حق نور کې ظلم ستوي ظلم دی چې چا حق نور کې دا ظلم دی
او یو خور ویلو چې د رواني ناروغي سره دوی خپل د یو مثال لري یعنی دا تاثیرات هم لري چې
بالکل کله چې یو انسان هغه د دې ز استعداد ورته په ځان کې ګوري او دا شوق لري چې هغه بدل مزده کی هغه به ډاکټر شي هغه به یو خزه ته ځان ورسی چې هغه یو خزه ډاکټر ته اړتیا لري نو کومه تاسو سید د درز موږ مخکنیو رول د وینا په اساس موږ هغه ټول لورګانو ته یوازې دیني ولوبد نو بیا به زموږ مریض خمخانه دینه ته ورزي او یو بل لنډه